دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبری خبرونه ده چې د سر خبری راپور مده ده چې د اجرایه ریاست ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرچکه ورسته لغې چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبره بیا تازه کړه. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې دا اقدام به د افغان ځواکونو پر مورال تاثیر ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسوالو د وژلو او یو 24 نور د ټپي کېدو ادعا وکړه، او د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دې د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه اغیز ونه چوي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته دا خبره وکړه. شغل خوځون وویل چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کیږي.
جګړه د افغان ځواکونو په لوري ترسره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم د جګړې افغان ځواکونو مخته وړي.
دا څرګندونې د اسمال سوي چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شایي تر 1400 پورې امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل سي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسلوالو د وژلو او د یو 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د غلامې چنن خبره کړې ویلي چې دا کسان په کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، کندهار، روزګان، بادغیس، فراه، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیات پر مهال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د شاهین قول اردو د اتمې لواء قومندان د افغانستان په شمال کې ویلي چې افغان ځواکونه یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي. ډګروال عباس توکلی پرون خبري اعلانو ته ویل چې د طالبانو شپږ کسي زرډاله د بغلان په خواجه الوان سیمه کې په نشه سول. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی بیا وایي چې د ټانکرونو غلا د طالبانو لپاره یوه مهمه عایداتي سرچینه ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشرانو او کمیشنران د تیرې سهشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کړي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او له دندې لرې سوي کمیشنرانو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي او ادعا کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 24 هندي پوځیان وژل شول او 44 تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 مخبور سو لیکل سوي چې امریکا پر پاکستان ژغ کوي چې په عاجل ډول دی د دې کسانو له ملاتړ لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپل خاوره کې ټولو تورستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامیه له مخې د دغو تورستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بې امنیتي خپرول دي. د سپینې مړۍ ویاندې سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره ژغېدلی دی. مولر د امریکا متحده ایالاتو د 2018 کال د ولسمشري انتخاباتو په ترڅ کې د روسیې د مداخلې څېړنه کوي او همدارس د دې ادعا تحقق کوي چې روسانو د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره ارتباط درلود کنه. سارا ساندرز پرون سی این این تلویزیون ته وویل چې ټرمپ له دې غوښتي و چې له مولر سره همکاري وکړي. د ساندرز په وینا ټرمپ ورته غوښتنه د خپل ادارې له نورو غړو هم کړې ده. اغلی ساندرز په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ساندرز په 2018 کال کې د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او د 2018 کال په جولای کې د سپینې ماڼۍ ویاند وټاکل شو. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون د مصارفو هغه مسوده لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. دا لایحه تیرونی د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د ولسمشر د رسنیو مسؤل سارا ساندرز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته واژیست. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری خبرونه په خبری راپورونو کې راځي چې اجرایی ریاست ویل افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان په زیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راوونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
د افغانستان په خوانی لو درستیز مو پوښتلې چې آیا د هیواد د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟
د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
شکایتونه کېږي چې په میدان وردګ کې د نجونو لپاره کافي ښوونځي نشته.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنی څه ځینې شکر لري چې اصلا نه دي. تعلیم لاره مې د کومه خبره ده.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې په ذاته د سپوږمکۍ لیژل ناکامه سوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې یو برخه جوړوي. د نورو مطالبو ترڅنګ خبرو. اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د بده سل کې د چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل ویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 تر رسیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستانه د شاوخوا 1400 بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول او یاد ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی. جګړه د افغان ځواکونو په لور ترسره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
خغلی خزون زیاتوی هغه څه چې ډیر مهم دی هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ ته ملرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي دي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال ووټل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوي نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي رادیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووزي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړ کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقي نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
خغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته جر امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریزونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخ دي.
و موردل چې اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د پوځي چارو ځینې ماهران وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د بهرنی ځواکونو حضور مهم دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د نړیوالو له همکاریو پرته خپلې چارې سنبال کړي. د شاوخوا څوارلس سوه امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې د دغو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي، ځکه موږ اوسه پورې ولې دا چې سوله به سره قل سوله وي په دې تور اوسه زه خو خپله نه پوهېږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنګ به دوام لري او غیر له هغې نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه څوار لسوه سرتیری په لږ شمیر کې دي، دغه بم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي؟
داسې ده چې تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي، د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره څوارلس سوه نفر کوم تاثیر نه لري او دا څوارلس سوه نفر هم چې وځي دا ټول معرب عناصر نه دي، مختلف خلک دي په دې کې د مختلفو قدمونه. چې زما په نظر که چېرې دا څوارلس سوه نفر وي دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفی اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کریمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنه او ټینګار دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، که چیرې په دومره شمیر کې ځواکونه ویستل کېږي له افغانستانه د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
د سولې پروسه ډېره پیچلې پروسه ده. یوه ورځ خلک خوشبیني، بله ورځ بیا یو خنډ کې را پیدا شي. نو هغه لار د سولې تر اوسه واضح او روښانه نه ده چې د سولې پایله به چه وي. که چیرې د سولې پایله هغه سوي لکه خلک چې غواړي، د افغانستان ملت ورته هیله مند دی، نو بیا یو عسکر یا څوارلس سوه یا ټول هېڅ کوم تاثیر نه لري، وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې هغه شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي، نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکرم تاثیر لري، وتل یې مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وتلو لار جوړه کړي او په دې قصه کې څوک نه وي دوستان په دې قصه کې نیوي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شي دي، هغه نو بیا خامخا یو نفرم تاثیر لري، او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه نه ده، جنگ به نه خلاصېږي. نو جنگ نه خلاصېږي موږ هغه سوله ته کوو، موږ د جنگ ختم غواړو، جنگ پای غواړو او دایمي سوله غواړو.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي ساپي څخه ورو.
د افغانستان د غالیو او فرشونو د خرڅلاو مرکز وای په 2013 میلادي کال کې لشپک تر 2000 مترو پورې افغانی غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي. دغه مرکز مشر سید عبید الله سادات نن ازادي رادیو ته وویل دا رقم د 2013 میلادي کال په پرتله د افغانی غالیو د صادراتو په برخه کې زیاتوالی ښیي. د ښاغلي سادات په خبره افغانی غالۍ تر ډیره امریکا، دوبۍ، هندوستان، جرمني او لندن ته صادرېږي. نوموړي دا هم ویل وړاندوینه ده چې په 2019 زیږدیز کال کې د غالیو تولیدات په دغه هیواد کې 1500 مترو ته ورسېږي، چې له 2000 متره به نور هیوادونو ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې 1000 متره تولیدات درلودل. د افغانستان د فرشونو او غالیو د خرڅلاو د مرکز د معلوماتو له مخې افغاني غالۍ په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې ته وړاندې کیږي، چې په دې ډول ورته ښه بازار موندنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت لخوا د بلخ ولایت په مرکز او د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د کبروزنې لس جوړ شوي فارمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د بلخ ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری رئیس زبیح الله زوبین نن ازادي رادیو ته وویل چې دمګړی دغه فارمونه هر یو یې کولی شي چې د کبانو وټنه ښه کیفیت لرونکي غوښه تولید کړي، چې تر یوې کچې پورې به بلخ ولایت ته د بې کیفیته کبانو نو د غوخو ورتولو مخاوني ولشي. دغه فارمونه هر یوې په یو جری بزمکه کې رغول شوې چې 15% لګښتې د کرنې وزارت د بنډولۍ او مالداري ملي پروګرام او 25% لګښتې د فارم لرونکو لخوا ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1480 افغانۍ، یو درینی منی بوری وریجی 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 0 افغانی، یو لیتر پټرول 50 افغانی او یو لیتر ډیزل هم په 50 افغانی پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 522 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب و دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هواد لخوا فضا ته د سپورمکی یا سټلایټ د استولو د هڅې ناکامیدل تایید کړی دی. ایران شک لري چې امریکا شاید د هڅې د شندولو تر شاوي. رضوان مراد چې د موضوع څرلې پاستډیو کرا سره د مراد صاحب خبرونه تر شغل استول کده، راته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر فضا ته د سپورمکی د استولو د ناکامې هڅې په اړه نور کوم خبري کړی دی.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې دقیقه نیټه نه ده خوده، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده، او هغه سپوږمکۍ یا سټلر چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په 13-2 میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نه توانېږي او د څه ستونزې له امله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په 13-2 هڅو کې دوی ونه توانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونې ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپل پکور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستو، په کله چې دوی د اسلامي انقلاب دیرشمه کالیزه لمانځله.
بله مراد صاحب، ایران پر کوم دلایلو شک لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استولو پلان ناکامه کړی وي؟ بلخوا په دې اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
په روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاژ لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف کرا شو هغوی کسام چې دې موضوع پړ جواز شریف یاد کړی تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو سن دی ویلي، اما امریکایي مقاماتو تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی وای چې ایران په دې برخه کې له همغه ټکنالوژي استفاده کوي چې د لری واټن وشتونکو میزایلو لپاره ده، او د هغه ټکنالوژي د چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخه بندیز پر لګیدل، او امریکایان وای چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وای دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا بندیزونو په اداره کې نه راځي، او دا د ملکی اهداف لپاره یو کوشش ده.
ډیره مننه له رضوان مراد نه مو وردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې هیواد یې ناکام شوی دی چې فضا ته سپوږمکۍ یا سټلایټ ولیږي. ایران شک لري چې شایي امریکا د دې هڅې د شنډولو تر شا وي، خو امریکایي چارواکو دا مسله رد کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې نن ورځپاڼو کومي تبصری او لیکنی خبری کړی دی، اجمل تورمن براته وای.
وی ساخ پلوکه ورسپانه په خپل مطلب کې لیکلي کڅه هم طالب وایان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویلي چې د دوی پلاوی به د دوشنبه پورز د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري. خو د طالبانو زینو لوړ ورو بس سرچینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د نظامی کمیسیون ډیری مشران نه غواړي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې خبري وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي یو شمیر هغه طالبان چې پاکستان ته نږدې دي هڅه کوي چې خبرې په پاکستان کې وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د طالبانو د شورا ځینو مشرانو په پاکستان کې په خبرو سخت غبرګون ښودلې. د مطلب لیکوالي کې دا هغه طالبان دي چې ځانونه د مولا محمد عمر پلویان ګڼي او تر ډیره په جګړې زولیکو اثر لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د مسکو تر ناستې وروسته ټاکل شوی چې طالب استازي په روانه اونۍ کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي طالبان د افغانستان د سولې په مسله کې هیڅ ډول صلاحیت نه لري، بلکې دا پاکستاني پوځیان دي چې طالبانو ته وایي څه وکړي او څه ډول موضوع ونیسي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان حکومت له کلونو راهیسې طالبان سازماندهي کوي او تجهیزوي چې په افغانستان کې د شریعت په نوم جګړه وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي البته یو شمېر نور هیوادونه هم شته لکه عربستان او شیخانه چې دغه ډله تمویلوي، خو په خبره ټولو دغه هیوادونو او ډلو د طالبان واک پاکستان ته سپارلې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کړی او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ وکړ، خپل دریځ یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي.
د میدان وردګ ولایت ځینو مدني فعالانو ویلي چې په دې ولایت کې زیات انجونې له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. دوی په خبره چې انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د لیسې ورته جوړې سي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر ښځینه مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت د نه پاملرنې له کبله زیات شمیر نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي، چې له امله یې نه هم په دغه ولایت کې مسلکي ډاکټره لري او نه هم مسلکي ښوونکي. دوی وایي د دغه ولایت د مرکز په لرې پروتو سیمو او په یو شمیر ولسوالۍ کې یوازې د ګوتو په شمیر تر شپږم ټولګي پورې ښځینه ښوونځي شتون لري، چې زیات شمیر نجونې هم له زده کړو بې برخې دي.
ټول ولایت کې خو د خزینه او خوونځي لیسي البته ډېرې کمې دي. یوازې په نرخ ولسوالۍ کې یوه د زنانو لپاره لیسه لرو، چې هغه هم په محدود ډول باندې شاګردان هلته ځي. همداسې په ټولو ولسوالیو کې یوه یوه لیسه ولرو، بعضې ولسوالیو کې چې لیسي هم نه لرو. د شپږم ټولګي پورې مکاتب د معرف د خوانه دایر شوي دي. باید په دې برخه کې معرف هم ډېر څه وښي. تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنی ښځې نه شي کولی چې اصله نه دي تعلیم لاره هم نه دی کومه بنده ده.
دغه فعالان زیاتوي که چیرې په سیمه کې ورته لیسي جوړې سي، نو زیات شمېر نجونې به تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي، او هم به په خپل سیمه کې مسلکي ډاکټرې پیدا کړي، او هم به مسلکي ښځینه ښوونکي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې د زده کړې حق ورکول کېږي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک بیا دغه پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي، او وایي چې هغوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نجونو ته تر شپږم ټولګۍ پورته د زده کړې حق نه ورکوي.
ښوونځي ته شپږم سمبر پورې سره پرانستي اخلاص دي. لومړنی مشکل دغه ده چې په یاد ولایت کلیوالي سیمو کې د ښځینه ښوونکو نه شتون ده. په مکتبو کې ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نه شته، نو د همدغه په اساس باندې کورنۍ نه ښه کوي تر و پورې خپل نجونې ولېږي ښوونځي ته. کومې سیمې چې د پښتون مېشته سیمې دي، لکه مرکز د ولایت سید آباد ولسوالۍ، چرک، دایمستان، راتونه، طالبان هم اجازه نه ورکوي تر و پورې سره د صدیقو په شمار باندې دوه درې لیسې په همدغه یادکړو سیمو کې شته. دا خو دا د خلکو لپاره کفایت نه دي.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په یاد ولایت کې دي نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې حق ورکول کېږي، خو وایي چې په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې ستونزې لري. د یاد ریاست مشر محمد سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مرکز او ولسوالیو کې زیات شمېر فعاله لیسې لري، او په خبره یې چې هر کال ترې زیات شمېر نجونې هم فارغه کېږي.
دا چې څوک وایي چې زمونږ ولایت کې دا زمونږ چې غټ ظلم ده دې ولایت سره چې داسې خبره وشي. مونږ په ولایت کې لیسې لرو، نجونو لیسې برخه فعاله دي، هلته پکې تدریس کېږي. مونږ سږ کال فارغین درلوده. البته په ځینو ولسوالیو کې چې ناامني زیاته ده، مشکلات دي.
خو نوموړي وایي په نامنو ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي، څو هلته هم خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپلو لوړو زده کړې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې 425 ښوونځي لري چې 140 یوازې د نجونو دي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندان ته زموږ ټول سلامونه ورسیږي. موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی را تیر شوی دی. د شرق غر په اندازه باندې پروت کې چې تقریبا 900 جریبه ځمکه ولوله خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دي چې ما و مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسیږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو. تقریبا 900 جریبه ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره تشکیل شي، قانون منګولو ته ورسیږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام سر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده، او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث کې چش په نامه دا غمرستې د غریبان لپاره دا خلک دي. دلته کرانا چې لاس د مړو مړو باندې ورواوي مو وي کټوي باندې وي چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتون کې وز راغلي دا لازم په خپل سترګو وینم. نو زه زما دا غیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړ پرو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم کړي نه کوم. امنیت د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی. خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کني ورا دې سي آیات تیرا ولېږي د مسکین سي دپښتنه وکي کچا ته رسېدلی. وسلام په مخه مو شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوردونکو اسمیسونه هم راستولې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ش فیصله ده به د سورې راتلو ته شزیره وي. عنایت الله عابد له زابل لیکلي بهرني ځواکونه باید د وتلو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي او په تدریجي ډول افغانستان ووځي. قاسم ځواک له هلمند وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي او کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي دوی د جنگ د لارې واک ته رسېدل غواړي. دفتانې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل د افغانانو په ګټه وو خو جهادي مشرانو افغانان د کورنیو جګړو قربانیان کړل. نثار احمد الکوزی له هلمند له تیرو دوو ورځو راهیسې په مرکز لشکرګاه کې د پوهنې د رئیس پر ضد مظاهرې روانې دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزې ز اهل اکری. دولس نیمه بجې سوی اوسم له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وروسته له هغه د څرګندونې وکړي چې د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شای تر 1300 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل سي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسلوالو د وژلو او د یو څلورویشتو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوې لمې کې چې نن خبره کړې دا خبره کړې ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاهین قول اردو د اتمې لواء قمندان د افغانستان په شمال کې وایي افغان ځواکونو یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي. لوی سرنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشو قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 30 هندي پوځیان ووژل شول او 30 نور زخمیان شول. او د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره غږېدلی دی.
او د دې خبرونې په پاتې 28 دقیقو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلي ومني. زاود نافي همت يم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو څلور کارخانی ویجاړې شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو څلور کارخانی ویجاړې او نشې موادو یې وزیر موندلې چې 6000 کیلوګرامه هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. دا یادونه ورده چې نیول شوی مواد ځای پر ځای سوځول شوی او په تورې دوه کسان نیول شوی دي. د تخار ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه هیروئین نیول دي. د تخار ولایت د امنی قمندانۍ بیان عبدالخلیل اسیر رسنوي ته ویل پولیسو 13 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال د طالقانو خار د غربي معبر په سیمه کې ونیول شي په یو کورولا موټر کې له بدخشان ولایت څخه د تخار لاري کندوز څخه قاچاق کیدل. د یادونه ورد چې د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي او تر لومړنۍ یو څیړونو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. په هغه خبر پانه کې چې د دې ولایت لنشي مواد سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې د دې ولایت په بیلا بیلو سیمو کې پولیسو 2000 کیلوګرامه هیروئین، چرس، تریاک او الکولي مشروبات نیولي او د دې ولایت په مرکز ګردیز کې سوځولي دي. د یادونه ورد چې د دې موادو د قاچاق په تور نه هدیش کسان نیول شوی او تر لومړنۍ سیړونو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دي. په بغلان ولایت کې دوه کسان د چرسو د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوشي ولسوالۍ کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 25 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د یادونه ورد چې په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له بغلان ولایت څخه کابل ته د قاچاق پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو قاچاق کوونکی بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شو. د حمد کرزي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دی قاچاق کوونکي غوښتل 3 کیلوګرامه هیروئین په یو سفری باکس کې هند ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په تیرو دوو اونۍ کې دا 15 ځل دی چې د حمد کرزي هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کیږي.
مسکا هوتک وچه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي مواد سره د مبارزې عالی کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې.
متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوی، هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی.
په دې اړه هم راپور لرو چې ګڼ شمېر به سرپرست ماشومان د نشو له خطر سره مخ دي.
وخت طفل در روی جادا کار میکنه و مجبور است برای خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي، داسې ښکاري چې مجبور دی.
دا چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ډول منفي اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر شفیعالله نصرتی سره مرکه لرو.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد د دې سبب ګرځي چې په سږو او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي.
د محمد داوود په نوم د یو معتاد کیسه به واورو. د غواړي چې نشه پرېږدي.
اول ورځ چې موږ کول ډیر ټینګ نشا کړلم، بیا درې ورځ چې موږ کول بل زه معتاد سولم، پخته سولم سره.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یو معلومات وکړه چې الک چیرې دی او څنګه دی.
زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
د سلیم ممزول یو انډیوالان به درته معلوم وي، له هغو څه پوښتنه وکړه.
اوس د خبرونې نومړی مطلب ته راځو. که څه هم یو کال کېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې نوی قانون تصویب شوی، خو له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. له نشي موادو سره د مبارزې قانون په 15 ماده کې له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې او د دې قانون د شامل کېدو لپاره د عالي کمیسون یادونه شوې ده. د نشي موادو په قانون کې دا یادونه هم شوې ده چې دا کمیسون 15 غړي لري چې مشر به یې ولسمشر یا د هغه مرستیال کوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسونونه جدي انتقاد کوي چې دې کمیسونو ولې تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. دا کمیسونونه حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بې پروايي تورنوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستر نه کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې نوی قانون پر وسه کال تصویب او توشیح شو. د دې قانون لمخې له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون جوړ شو چې مشري به یې ولسمشر او یا د هغه مرستیالان کوي. دا کمیسون 15 غړي لري چې څو وزارتونه او نورې دولتي ادارې یې غړي توب لري. دې کمیسون باید د کال په جریان کې څو غونډې کړې وای. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون که څه هم یو کال مخکې تصویب او جوړ شو، د دې قانون په اساس د کمیسون مسؤلیتونه نور هم ډیر او مشخص شول، خو دې کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. د ولسی جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی چمنشا اعتمادي د کمیسون لخوا د غونډو پر ځنډ انتقاد کوي او دا ځنډ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بې پروايي بولي.
موږ یوازې په نوم له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون لرو چې په قانون کې ذکر شوی او 15 غړي لري. ولسمشر اویام راستیال به مشري کوي. له بل مرغه چې دی کمیسون په تیرو دوو کالو کې یو غونډه هم ونکړه.
لنشی مواد او مسکرات سره د مبارزه د قانون لمخې لنشی مواد سره د مبارزه وزارت ته د کمیسون دارالانشاء د همغږي مسولیت لري. موږ وغوښتل چې د دې کمیسون د غونډې د ځنډ په اړه لنشی مواد سره د مبارزه وزارت نظر واخلو، خو تر ډیرو هڅو وروسته مهم څوک پیدا نه کړ چې په دې اړه خبرې را سره وکړي. د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، د نشئی موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د نشئی موادو د کښت مخنیوي او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نور فعالیتونه څارل او همغږي له نشئی موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون عمده او اساسي مسؤلیتونه بلل کیږي. د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وایي چې د کمیسیون د غونډو ځنډ له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د مواد مخدر پر وړاندې باندې مبارزه باید جدي وسی او باید د دې ناروا کښت د مخنیوي لپاره او د دې د عملونو یا مافیا لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې، خو هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی. نو موږ پر ولسمشر باندې اجازه کوو چې ژر تر ژره د کمیسون خپل کار وکړي. د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې، نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسون ته زه فکر نه کوم چې نور دی ورخلاصي. نو دا د ولس لپاره د دې ناروا کښت لپاره ډېر غټ اغېزه کوي.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیونونو غړي له حکومت څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون د غونډو په ترڅ کې دي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او ملي عمل پلان وارزوي او د راتلونکي کال لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي.
محمد یاستر نکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د کمیسیون په تیر یو کال کې یو غونډه هم نه ده کړې. اوس به وګورو چې کارګر ماشومان څومره د نشئ له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه یاسیف د چلډرن د معتادو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي ډیری هغه ماشومان د اعتیاد له خطر سره مخ دي چې د پالنې او روزنې څوک نه لري او یا یې میندې او پلرونه په نشو اخته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نشو باندې د افغان ماشومانو اخته کېدل هغوی له ټولو حقونو څخه محروم کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې له مخې یو میلیون هغه ماشومان له نشئی موادو څخه زیانمن شوي چې عمرونه یې تر اتلس کالو کم دي. له دې ماشومانو څخه یوازې 2400 یې هغه ماشومان دي چې له میندو سره یو ځای درملنه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشئی موادو له امله ډیری هغه ماشومان زیانمن شوي چې میندې او پلرونه یې په نشو اخته دي او یا د نشئی موادو په کاروبار کې کار ځینې اخیستل کیږي. طبی ډاکټران وایي چې د نشئی موادو په اړه د خلکو ناخبري او په نشئی موادو باندې د درملنې ناسم باورونه د ماشومانو د احتیاط سبب ګرځي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې د نشئی موادو له خطر سره مخ دي. د دې مؤسسې بیان ده مریم عطای وایي د محل افغان ماشومان تر نورو افغانانو ډېر د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي.
وخت طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي، داسې ښکاري چې مجبور دی او باید خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کړي. دغه ډول ماشومان په نشو د اخته کېدو، جنسي تیری او خلکو د ناسم چلند له خطرونو سره مخ دي. له بده مرغه چې دغه وضعیت د ماشومانو راتلونکي ته زیان لري.
متضرر
بسازه. لنشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې لمخې په 2015 میلادي کال کې 1 میلیون نجونې او هلکان چې عمرونه تر 18 کالو کم ول د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې وزارت د څېړنې نتایج ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ماشومانو کې د احتیاط ستونزه د دې لامل شوي چې یو شمیر ماشومان له زده کړې او صحي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. د بشري حقونو د کمیسیون ویان بلال صدیقي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ماشومانو لپاره د افغان حکومت وقایوي پروګرامونه کافي نه بولي. دی وایي
اقدامات صورت میگیره، اقدامات متناسب با نیازمندی ها.
لبه ده مرغه چی ده ماشومان و غختنو تا پا پام سره لازم اقدامات نشته او ده نشهی مواد و لعمل از زیانمنشه و ماشومانو تا ده ضرورت پا اندازه صحی مرستی نرسیگی. پا دست حال که چی ماشومان دیر صحی ملاتر تا ارتیا لدی. باید ده زیانمنشه و ماشومان و غختنو تا ده مرست و پلانون جور او عملی شی. خو په دې برخه کې اوسنی اقدامات کفایت نه کوي.
د عامی روغتیا وزارت په کال کې د نشئی موادو لامل د زیانمن شویو 1,000,000 ماشومان له جملې څخه یوازې د 2,400 ماشومانو درملنه کوي. د عامی روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکی مسول ډاکټر عبدالمبین سلطان وای د معتادو ماشومانو ډیرې په هیروین وخته دي.
مراکز تداوی اطفال و نوجوانان
د درملنې په مرکزونو کې ماشومان او تنکیو ځوانانو ته د درملنې خدماتونه وړاندې کیږي چې دا خدماتونه مو په دریو پړاوونو کې په پام کې نیولې دي، لکه د درملنې مخکې پړاو، د زهر ایستلو پړاو او د بیا رغونې پړاو چې د درملنې دا بهیر یو کال دوام
کوي. یک سال تر بر میگیره بر اطفال.
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې بیوازله او هغه ماشومان چې پر سړکونو ګرځي او کار کوي د احتیاط له جدي خطر سره مخ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د افغان ماشومانو د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور بولي. د دې وزارت بیان حنیف دانشیار وایي په لارو او کوڅو کې د تیاتر نندارې به له افغان ماشومانو سره مرسته وکړي چې له نشو څخه لرې پاتې شي.
لنشی موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د ماشومانو د ساتنې داسې وقایوي پروګرامونه جوړ کړي چې ډیر تمرکز به د معتادو ماشومانو پر درملنه او د دوی د ظرفیت پر لوړولو دی. دغه ډول دوی ته د درملنې په مرکزونو کې د لومړني زده کړو فرصتونه هم شته.
لنشی موادو سره د مبارزې وزارت دا مني چې د احتیاط ډیروالي ته په پام سره ماشومان او ښځو ته د دوی پروګرامونه کافي نه دي. خو د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره بیا وایي چې دوی په حکومتي ادارو کې د ماشومانو د ستونزو هوارولو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په انسان پر تنفسي سیستم باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې نشي مواد نور ناروغي تر څنګ د ګڼو تنفسي ناروغیو او اندا چې د سږو او ستوني د سرطان سبب هم کیږي. دا چې نشاولې د انسان پر تنفسي سیستم ناوړه غیزې کوي، دغه ناوړه اثرات له نشيانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي او په کوم عمر کې نشه د انسان په تنفسي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاست نکل ډاکټر شفیولان سره تیسر مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیز لري. لنډمهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دود کوي اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځ راځي یا میکروب منځ راځي، او همچنان اغوړ وړ ویختان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه دا ده چې موږ تنفسی لارې پاکی کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشئی موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویختان عدم کفایي وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او غي دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی، او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشئی موادو څخه استفاده کړي، په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشئی مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیف له منځه وړي. هغه ولې وظیف چې له منځه لاړ، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازاتو تبادله سم صورت نه نیسي، دا چې سم صورت ونیو نو دلته اتمن نفس تنګی منستر
ولی نشه پر تنفسی سیستم باندې ناوړه اغیز لري.
د نشه موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد دې سبب ګرځي چې د نشه مواد په سږو باندې او تنفسی سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د اکثرا دغه نشه مواد چې دود کیږي یعنی د دود په واسطه استعمالیگی دغه په ترکیب کې اکثرا کاربن مونوکساید، هایدروجن سیانید، نیکوتین او تار یا ماده د تار په نوم هغه په ترکیب کې شته چې دا مواد اکثرا د هغه نوره غیزی په تنفسی سیستم باندې کې.
آیا ټول نشي پر تنفسی سیستم باندې یو ډول ناوړه غیزی لري او که ځینې کمی او ځینې زیاتی؟
ځینې نشه یي مواد په تنفسي سیستم باندې زیات ناوړه اغیز لري او ځینې نشه یي مواد په تنفسي سیستم باندې کم اغیز لري. مثلا هغه نشه یي مواد چې اکثرا د دود په واسطه استعمالیږي یا دود استعمالیږي هغه زیات تاثیرات لري، او هغه نشه یي مواد چې د دود په واسطه نه استعمالیږي لږه کم تاثیرات ولري. یعنی دا فرق کوي چې یو معتاد کوم ماده استعمالوي.
دا اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي؟
دا بعضی اثرات دي چې مثلا په لنمحال کې لمنځ ځي، اما بعضی اثرات دي چې مثلا اوږدمحال لپاره پاتې کیږي. مثلا بعضی اثرات چې دي مثلا هم د تخریش چې موږ مخکې ویل دا کنه شپې دي زله مزل شي، او مثلا د هغه بل مثال موږ ویل چې مثلا د نشې مواد دغه وړه وړه ویښتان چې دلته دي دغه وظایف خرابوي، دا مثلا کنه شی مواد ترک کی یا پری دي دا تاثیرات به زله مزل شي او زر به خشي. اما دا نشې مواد د سرطانونو سبب ګرځي، د نفستنګي او سبب ګرځي، د یو مرض چې د سی او پی ډی په نامه یادېږي دغه سبب ګرځي، د استما سبب ګرځي، د اساسیتینو سبب ګرځي، چې دا به اوږد مهاله امراض وي، چې دا به د زیات مودې لپاره دوی سره وي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې ډیر تاثیر درلودلی شي؟
په هر عمر کې نشه مواد د انسان په تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز درلودلی شي. خو اکثرا یو په ماشومانو کې زیات ناوړه اغیز ولري، او یو به په هغه اشخاصو کې چې عمر یې زیات جګ وي، یعنی په مسن اشخاصو کې بعد زیات تاثیرات ولري. ځکه چې هم په ماشومانو کې او هم په هغه اشخاصو کې چې عمر زیات ده، په هغه اشخاصو کې د معافیتي سیستم خرابیږي او معافیتي سیستم ټیټ وي، نو دغه پس از دوی باندې زیات تاثیرات لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2019 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. محمد داوود کندهار ولایت اوسیدونکو دی، د خبر نشاله شرف څخه پیر کړه او ته کال کې چې هیروینز کوي، دی اوس محتاجونه د درملنې په یو رختون کې بستری دی. دا چې محمد داوود ولی وغوښتل په خپل خوشه نشه پریږدي او تر دې مهاله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې محمد داوود دی، د اخکاری زمه د نشه می په نشه اخته سوې م تقریبا و تکالم کیږي، بیا کاروم په نایې کې د انډیوالانو سره کښېنستلم. اول د وارې مچار شروع کړل، چار سیمه داسې دوه درې کاله وس کوله، بار په هغه نه نشه کېدلو، په دغو انډیوالانو کې دوه کس روینیان و، بس غور اوړل وس کوله. اول ورځ چې مې وس کوله ډېر ټینګ نشه کړلم، بار بیا بل ورځ بیا ورسره وس کول، دوه درې ورځ چې مې وس کول بلا زه معتاد سولم، پخته سولم سره، بیا ما په خپل پیدا کول را وړل، پی سي به مې پر ورکول، کوله مې ډېر بار په تکلیف سولم، د جې نشه څخه دغه چې بار رالم دلته دغه هسپتال ته، دلته ډاکټرانو صاحبانو دای داخله کورې ودان، نو اوس مدار تدابیر روانه ده، ځان جوړو د خیر سره ان شاء الله، بیا دا تصمیم لرو چې بیا بدن شاو نو کو قام ډیر زنی بدل. زه د خپل ژوند سره بس ډیر په تکلیف وم، دا ژوند په مرګ خوشاله وم، بس جو مړ وای شو مونږ نه دا ژوند. لوی لامل بیکاری ده، او دا چې نشکې د غندوالانو سره کار بالکل نه لري، بس په خارج ځان اخته کې د نشیانو سره کار نه لري، نه جکشینی خلکو بد راسه کېدنو ډیر ما په سر په خلاصې دی، بس ډیر زیری دلم نو کور خلکو ولا کشر سره کل نور داسې انډیوالان خلال ته پرېږد چې هغه یاد نه ای یاد زما ملګری. و
په هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تراولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر ایف ای آر ایل ٹیک او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاور کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اسلام ور ویښوي او ژاړي. هغه له دې عمله ژاړي او اندېښنې خوب ته نه پرېږدي چې زوی یې کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلام چیرې دی، ولې کور ته نه راځي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
الهی تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوساته، خدایه په خیر خپل کور ته راولي.
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه یې؟ ویده شه، نیمه شپه ده.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلام کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سل وارې زنګ وروهلی وي، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خود ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لنه کیږي.
ما ویل را بسی، زه څه خبرومه چې دومره په چنټیږي.
زه ویده شه، تا خو لومړی شپه نه ده چې کور ته نه وخت راځي، تا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه، تاسې مه وایه، تا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډری شو.
ولې زما له لاسه پوډری شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې والکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډری سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتیږي، فلانه ده وډینګه ده.
او سړیه، ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزول او انډیوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه د اهل انډیوالانو په ډری که اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم، زاره مې بیخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چیرته لاړ شم؟
پولیس اوزه ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیس خپل وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غملړي نشي مواد په خار کې آزاد نه خرڅېدلی، او ځوانان به پنه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړي.
خزه اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم لمزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم، او هم به پولیسو ته احوال ورکم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایا ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
راځه
کمانډان صاحب، اجازه ده؟
راځي جی صاحب، مهرباني وکي، راځي په دغه چوکي کېنی.
کور موادان کمانډان صاحب.
جی صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب، خیرت لکومه شو، له بد ورځې راغلم.
ولی څه پیښه ده؟
کمانډان صاحب، له پرون رئیس میزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دې تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تاسو څه نومیږي؟
زما زوی اسلام نومیږي، اسلام ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلام ولد حاجی انوار. تو ګوره، دا له خوب نه وی،
تراک چیزې وګورم.
اینده ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلام دی.
حاجی صاحب، له بده مرغه چې د اسلام په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب، په اسلام څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه، او نن مو څارنوالۍ ته واستوله. اسلام وز موږ سره نشته، نور کارونه به په سارنوالی او محکمه کې معلومیږي.
سشه زماز و قاتل شو، آیا زدی و قاتل پلارم؟ ما خویل چه نشه وازی زماز وی را نواقست، زماز وی دی نشه لبول و بل پلار هم بزوی شو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.